لري د ماشومان د حقونو باید ملاتړ وشي پر روختون نو خنځوي حمله د منلو نه دي د امنیت شورا باید ډاډ حاصل کړي چې د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو مسایل په پام کې نیول کیږي
دا خبره د سیشنبه پورز د بشر د حقونو د کمیسون لخوا د بشر د حقونو د نړیواله او د جنگ د قربانیانو د ورځې د منځلو په مناسبت په جوړې ناسته کې مطرح کړي په ورته وخت کې په دغه ناسته کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدون وویل خکېل خواوي چې د ملکی کسانو په تلفاتو کې داخلي دي باید وپوښتل شي او د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي
Human rights and peace process. I think these two critical dimensions.
د قوانینو اجرا باید په عمل کې وخدل شي د نړیوال ټولنې لخوا باید د بشر حقونو ملاتړ وشي همدارنګه مجرمې ډلې باید وپوهېږي چې خبریالان چې د بشر د حقونو لپاره کار کوي بې پرې دي
بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو او اداري فساد له امله ډېری فرصتونه له لاسه وتلي دي د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر وایي دا وای کمیسیون په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د بشر د حقونو د سرغړونو د ختمولو غوښتونکی دی هدفونو ته مو تر ټولو ارزانه لار سوله ده هغه سوله چې ټول پکې شامل وي ښځې او ځوانان پکې نقش ولري او د بشر د حقونو موازین پکې مطرح شوي وي طالبان باید د بشر د حقونو ځای په رسمیت وپیژني سربیره پر دې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د بشر د حقونو ارزښتونو او د قانون حاکمیت ته زمینه برابر شي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنی د افغانستان د صادراتو په تاریخ خبري است
د افغانستان صادرات خو ډیر د سابقه لري هغه وخت کې چې پاکستان نو په دې ځای کې د هند لوی وچاو او پاره کې انګلیسان موجود نو زمونږ درې طرفه تجارت روان و
پایل کې بعد د مواد الکترولیت څه ډول کېده
مخکې چې تیاره و د شي نه و د غندا و د لیر لیر ساحو سره د کندهار موږ دا پر خرو پر آسان و شان ګمرک سره راوړل ګمرک بیا مسئولیت بیا ګمرک سم موټر کډما هغه شس موټر پنځه وخت موټر او موټران و هغه برزل تقریبا اوه تنه اته تنه بار به وړي
اوس څومره بدلون پکې راغلی دی
د انټرنیټ زمانہ ده په دې کې ډیر زیات پیشرفت راغلی دی او دې کې اوس هغه پیکینګ او هغه څه چې په مارکیټ کې خرڅیږي هغه په منظم ډول د دې ټول هغه زراعتي خصوصیات د هغه ټول مسایل په غو کې لیکل کیږي
نن په همدې اړه خبرې کوو په فایل کې په نړۍ او افغانستان کې د شیانو په لیک ترالیک خبرې کوو بیا یې ارزښت چیو او په سوداګرۍ کې د نویو تغیراتو په اړه هم مرکه لرو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی ده له ازادي راډیو سره اوسئ قدر من اوریدونکو د نړۍ اکثره هیوادونه د همدې سوداګرۍ یا د موادو د لیږد رالیک له امله یو له بل سره تړلې دي تاریخ پوهان وایي چې د ځینو ملکونو اقتصادي تړاو دومره غښتلی دی چې حتی په زیاتره مواردو کې د سرحدي ستونزو او سلیقوي اختلافاتو شتون هم نشي کولی چې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ خنډ شي نو ځکه خو ویلی شو چې د اجناسو لیږد رالیک له اقتصادي ګټو سره د هیوادونو ترمنځ ټولنیزې اړیکې هم ټینګولی شي سوداګري او تجارت د هیوادونو د نږدېوالي لامل کیږي که چیرې د افغانستان تاریخ ته وګورو نو د وریښمو له لارې څخه د ختیځ او لویدیځ د تجارتي کاروانونو یادونه کولی شو نو ځکه ویلی شو چې افغانستان د شیانو د لیږد رالیږد او تبادله په برخه کې لرغونی سابقه لري. په 1999 میلادي کال چې کله د شاه امان الله خان د واکمنۍ دوران و او افغانستان خپل خپلواکي واخیستله، نو د نورو بدلونونو ترڅنګ په سوداګرۍ کې هم د پام وړ تحول راغی. د شیانو لیږد رالیږد ډیرو هیوادونو ته وغځېده او له بیلابیلو هیوادونو سره تجارتي تړونونه لاسلیک شول. یو شمیر شرکتونه ایجاد شول او تجارت خورا ښایسته بڼه غوره کړه. د افغانستان د سوداګرۍ خانوم مرستیال خانجان الکوزای وایي په افغانستان کې سوداګري او د شیانو لیږد رالیږد لرغونی تاریخ لري.
د افغانستان صادرات خو ډېر اوږده سابقه لري. هغه وخت کې چې پاکستان نه و، په دې ځای کې د هند لویه وچه وه او په هغې کې انګلیسان موجود و، نو زموږ درې طرفه نه تجارت روان و. یو تجارت هم د هند لویې وچې ته و چې هغه په عنعنوي شکل باندې روان و، او هغه به د اوښانو په واسطه باندې او د کاروانونو په واسطه باندې به دا اموال تلل. زمونږ غالۍ، قیمتي ډبرې، همدارنګه زراعتي نباتاتي توکي لکه د زیرې نه نیولې او تر اینګې پورې او تر شیرین بویا او تر دغې پورې، همدارنګه زمونږ وچه او تازه میوه به هم د دغې لارې نه تلله دغه ملکونو ته، تر هند تر اخره پورې رسېدله. او ضمناً بله لار زمونږ د خلیج په طرف وه چې هغه به زمونږ مواد د ایران د لارې نه تلل، او هغه به هم په بعضې وخت په کاروانونو کې او بعضې وخت به د اوښانو په واسطه باندې تلل. بل کوریډور زمونږ شمال و چې په هغه وخت کې پخوانۍ روسیه وه، هغې کې انتقالات به کېدل د ریلونو په واسطه، او زمونږ زیات نه زیات کشمش او وچه میوه او همدارنګه غالۍ به دغه ملکونو ته تللې. نو ډېر اوږد تاریخ لري په عنعنوي شکل باندې. اما کله چې مرحوم زابلي په افغانستان کې را پیدا شو، د تجارت او د صادراتو دغه بانک صادراتي چې جوړ کو، هغه هم د جوړ کو، بانک ملي چې جوړ شو هم د جوړ کو، دا اتاق تجارت چې جوړ شو هم د جوړ کو، او دای د دې لپاره جوړ کو چې تسهیلات یې برابرول تجارانو ته، صادر کنندگانو ته. نو دغه په عنعنوي شکل باندې روانو روانو تر دغه وخته پورې چې ظاهر خان او داود خان راځي، بیا نو ورو ورو د عصري کېدو او پاکستان منځته راغی، بیا هم د پاکستان د لارې نه د هند وچې ته زمونږ صادرات د واګې د لارې نه جریان درلود، بعضې اموال هم د کراچۍ د لارې نه تلل.
په نړۍ کې اکثره هیوادونه هڅه کوي تر څو یو تر بل خپلمنځي تجارتي اړیکې او روابط سره نږدې کړي، خو په افغانستان کې دا چې امنیتي حالت ښه نه و، نو سوداګرۍ ته هم زیان اوښتی دی. وخت نا وخت د لیږد رالیږد لارې بندې شوي دي او خلکو ته بې شمېره تاوانونه اوښتي دي. د کندهار اوسیدونکی 20 کلن حاجی ګلخان وایي چې د پخپله د موادو لیږد پوښانو کوه.
مخکې چې تیاره و دا شی نه و، د ارغنده و د لیر لیر ساحو سره د کندهار موږ دا پرخرو پر اسانو اوښانو ګمرک ته راوړلو. ګمرک بیا مسولیدل، بیا ګمرک سم موټر کجما هغه 6 موټر 50 موټر هغه موټران و هغه برېدل تقریبا 8 تنه بار بې وړي، بیا دا جلال آباد ته وړي، دغه ځای هندوستان ته یا بولدک ته وړي، پاکستان ته دي. ډېر تکلیف و، لارې مو خرابې وې او مشکلات ډېر و. دوه بار شل منه بار د ارغنده وسه پر خر باندې او دېش منه پر وښ باندې خلګو راوړل تر بازار پورې. سختي و، تکلیف ډېر و، مشکل ډېر و. خامخا خرابېدل زیات و چې یپله پر لارې باندې دغه کېدل، بیا کاټر بس مم نه و، کوارې وې سوده، موږ ورته کواره وایو، د لرګو خاشو څه جوړې. په دې کې بیا اوس خامخا تکان خورې شورېدې چې هندوستان و پاکستان و امر کوته تلل، یعنی نیم په نیمه هم خرابېدل، اکثره وخت به زیات خراب شوي. خار و، اوس و، آس و، دغه شیانو باندې وړل، او دې کې زیات تاوانونه کېده. اکثرت وخت په سرمایه ولاړه ده، خو باکیت لا پسې راغ.
کله چې د یوه هیواد خپل اصلي تولیدات بل هیواد ته صادرېږي، نو د یاد ملک د شهرت یا ولایت هم کېږي. هدایت الله عمرخیل چې د ژوند ډېره برخه یې په سوداګرۍ کې تیره کړې ده، د موادو د لیږد رالیږد د ګټو په هکله وایي.
خصوصا لکه د افغانستان خود ملک یا په اصطلاح هغه اساس تشکیلوي، موږ صادرات نه لرو. دغه اوس موږ تقریبا 15% واردات لرو، 15% صادرات لرو، دا ډیر کم دي. او افغانستان اقتصاد ولاړ په صادراتو ده. صادرات باید انکشاف ورکړل سي، نه تنها چې صادراتو ته انکشاف ورکړل سي، بلکې موږ هغه ډیر میوې چې راواردوو د هغو د مخنیوي لپاره باید دلته ډیر کارونه وسي، چې هغه تولید باید زیات سي، دلته به سیستمونه جوړ سي چې موږ وکولای سو. دغه اوس فعلي شرایطو کې د موږ صادراتو نه د واردات د میوې وی سو چنده ډیر دی، یعنی صادرات اساس ته تولید باید ډیر سی او صادرات باید لدغه فعلی حالات ته ډیر کم ده. اوس فعلا ډیر کم صادرات منګلرو، باید سو چنده زیات سی.
پاره برخه کې پرمختګ د دې سبب کیږي چې خلک له خپل کار سره مینه پیدا کړي. هدایت الله عمر خیل وای چې په دې ورستیو کې د هوایی دالیزونو رامنځته کیدل د دوی سوداګرۍ ته نوې رنګ ورکړی دی.
بدون شک صدا موثر دی، خو هغه شکل چې کوم په فعلی شرایطو کې ده، لکه چې فرض مثال تازه میوې، وچې میوې، قالینې او طبي نباتات په اصطلاح په یو تیاره کې ځي، چې دغه شکل موثر خصوصا موږ خلکو لپاره چې موږ تازه میوې صادرات کوو دومره زیات موثر په دې نه ده چې موږ نسو کولای چې خپله میوې له دې سره یو ځای ولیږو. باید په سلهاو زره ټنه صادرات ولرو. که د دې مقدار زیات سي یا تعداد د پروازو زیات سي، دا به بهتره. ګیلاس چې هغه موږ زمینی نسو لیږلی، یا فرزن انګور، یا فرزن زردالو، موږ کاشته دالې زول طریق صادر کړو.
د ننګرهار اوسیدونکو اجمل وای چې پوخا به اکثره مواد د ځمکې له لارې څخه لیږدول کېدل. کله به داسې هم وشول چې د افغانستان اصلي تولیدات به بل هیواد په خپل نوم کړل.
شاد دی، قرقل دی، دا وچه میوه ده، همدارنګه قالینی دی چې په افغانستان کې تولیدیږي، بیا د افغانستان خپل تجاران دی هغه پاکستان ته لیږي، د پاکستان نه بیا د پاکستان په نامه باندې هغوی خپل سټیکر پرې لګوي، بیا خارج ته استوي. خو اصلا تولید چې دی زموږ ستاسو د افغانستان دی او دلته تولیدیږي، خارج ته بیا پاکستان ته انتقالیږي.
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسائل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
هوایی دالیزونه له تیرو دوه نیم کلونو را په دې خوا فعال شوي دي. دا چې هوایی دالیز یعنی څه او کوم شایان کوم هیوادونو ته لیږدوي، دا پوښتنه مو هم د افغانستان د سوداګرۍ د اتاق له مرستیال خانجان الکوزي څخه کړې ده. نوموړی په پیل کې په اوسني بدلون غږیږي.
د انټرنیټ زمانہ ده، په دې کې ډیر زیات پیشرفت راغلی دی او دې کې اوس هغه پیکینګ او هغه څه چې په مارکیټ کې خرڅیږي هغه په منظم ډول د دې ټول هغه زراعتي خصوصیات د هغې ټول مسایل په هغې کې لیکل کیږي. اما متاسفانه چې زموږ هغه اوس هم هغه مرحلې ته نه دی رسیدلی. موږ هغه بینملي په سټانډرډ سرټیفیکیټونه نه لرو او تجاران هم داسې دي چې په عنانوي شکل پاتې دي، ګرچې خارج ته تللي دي، د خارج هغه تجربه او شیان د ځان سره انتقال کړی دی. مګر چون په وطن کې څلوېخ کاله جنگ دی، د جنگ موږ نه یو پرې خوستلی چې موږ د هغې ته لاړ شو او هغه نورمونه دی برابر کو. موږ پلانی اقتصاد نه لرو، غیر پلانی زراعت دی. دا لوی ستونزه ده، دا د دولت ستونزه هم ده، دا د سکتور ستونزه هم ده او موږ دا ستونزه لرو او د ستونزې اساسي علت هم جنگ دی.
دغه اوس وختونو کې د خلکو په خوله باندې دغه د هوایی دالیز خبره ډیره زیاته یادیږي چې د هوایی دالیز له لارې به صادرات کیږي. هوایی دالیز یعنی څه؟ اول دا راته تشریح کړئ، وروسته به نور معلومات راکړئ.
بله، هوایی دالیز هغه لنډه انتقالاتي لار ده چې په ډیرو لږ موده کې هغه اموال چې خطرناک دي یا خراب